درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د جلال آباد شهر په ختیځو برخو کې پرون پنځشنبه توپان لښته لږه 15 ټپیان کړل. توپان د شهر په څو برخو کې کورونه تجارتي ځایونه او زیربناوي زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایزې راډیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د شهر په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنځشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدواله 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدواله 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنو چار وزارت ویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیو پرون پنځشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبي کې محکمې ته حاضر شو. تو د امریکا لخوا د دود استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وسیړل شي. پر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوی دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د دود استرداد غوښتنه سیاسي بلل ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریز لکبل نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر دیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوه چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبي محکمې د د توقيف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړ ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهرې د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلې دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور وو. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګري زوبریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونه پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګري ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د ډیکن هیرالد راپور لمخي د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلی چې د کورنۍ لاسغری او څلور نشتې ملګری د هند د توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی. خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه کړي. د پنځشنبه په ماښام بل اخره لسټن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاورای اخیستنو وروسته وتوانیدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 200 وشپې تم پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې څوارلسم پاپ لیوین دی په خپل لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. څوارلسم پاپ لیوین چې امریکایی دی د سنت پیټر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په شپږ بجې وو دقیقو چې سپین لوګی پورته شو. په سنت پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټول شوو خلکو د خوشۍ چیغې ووهلې. کشیشانو د صلیب نشه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي چې دا د یو سلو درې دېرش ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر وي. آزادی رادیو اوري د کډوالو لوی کمشنری وای د اپریل له لومړۍ له پاکستانه څخه باندې یو سلو وش په تزر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې له کبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وای د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د غیو میاش لپاره وخت را کړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره ولغه ستونزه شریک کړي.
د امریکا ستري محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمیر افغانان ورته خوشاله دي. خوایي
کوم فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او دا سه باید ونی شي چې بعضی بوزي بعضی بونز یو شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پرختیای پروګرام وای پر شزو د محدودیتونو لکبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالره تاوان وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای د اپریل له لوبري نیټه څخه د میټر ومی پوري له پاکستان څخه چې باندې یو سلو وش په تزر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوی او دروان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422000 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللی دي. د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې تر 6000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوی افغان کډوال وای لګنو ستوزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکۍ دوسره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوې راپور کې ویلي له دغه ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې انجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې ومه. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ و او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښوده. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیار په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د میتر و منیټې پورې له ایران څخه 402 او 1400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې سل باندې 204 او 1000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه سره وشړل شول، هلته م شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلا زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیار د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیار ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې، په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې دغه شهر له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړ کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله خپل هیواد تښتیدلی وای، تیر شپه حالت ډېر ګډوډ. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپل کورونو، دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کورډنه نه پاتې سي. د سره هممهاله په اسلام آباد کې ځای چارواکو په یو بیان کې د غهوت د وسنی امنیتی وضعیت لامل د ښار ټولو دولتي او شخصي لوختونو او ډاکټرانو ته امر کړای چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې لامل یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دی وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولې دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسولینو لخوا اعلامیه خپره شوې و چې څراغونه مو خاموش کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي، ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل. دلته مهاجر شو، ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي، د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل
په دې حالت باندې موږ
هم ته چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې مرکز وبله هم واوخته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې د لوزونکو برید وروسته رامنځته شوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
په داس حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزی ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګری د غړي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزه نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړې هیلمند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري، او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه، او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګري او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاړو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نو دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي، او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي ترڅو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره، او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د مه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي؟ څنګه باغه لپاره د پاسپورت اخستل دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته سهل لار وړاندې کوي؟
دا تارت سند چې دا د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه او موږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچېر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې وسام ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځای کله تعرفه جی شي کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړی ناشته کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګری د ګډي خوني سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
د امریکا د ستر محکمې ورستۍ حکم چې فدرال حکومت دی دې تړباسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک په تمه دي د دغه پناه غوښتونکو لپاره خارکلی سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي رادیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی ل رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 منېټه څخه د افغان پناه غوښتونکو د کې سونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تاک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې سوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي رادیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړی دی وای پاتې ده، بعضې میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده ان شاء الله چی و سم پایله بور کړی او خلق بالا دي سنزو در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم ستونز مندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده. سنز ډیری دي
مشکلات زیات هستن.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول شوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم شوی زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یاد قضیه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلې او ویلې دي چې کدا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم لمخې به هغه کسان تر کوخ لاندې راځي چې د 2025 کال د جنوري تر 25 پورې د پناه غوښتنې حالات تایید شوی وي. د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM لارې یا خپلواک تنظیم شوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پاکستان پوز پرون پنځشنبه وویل چې هند د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو برید کړی چې له امله څلور پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. له بلې خوا هندوستان هم پاکستان تورن کړی چې د دوی پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د برید هڅه کړې ده. نوی ډیلی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه ویشتي او پاکستان هم ویلي چې د هند څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د هند حکومت وایي د پاکستان له خوا د دوی پر پوځي هدفونو بریدونه شنډ کړي دي. د دوړو خو اداوی تر دې دمه په خپلواک ډول نه دي تایید شوی. د پاکستانی چارواکو په وینا د هند لوري دا نوې برید یو برس وروسته تر هغه وشو چې هند د پاکستان په خبره کې څو ځایونه په توغندو وبښتل او په نتیجه کې یو دشتنه ووژل شول. هندوی پر پاکستان بریدونه د هغو شپږ ویش کسانو د وژل کېدو غچ ته چې ډیری هندو ګرځندویانو او د وسلوالو لخوا په هندي کشمیر کې وژل شوي وو. هند پر پاکستان تور پوری کړی چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ستر جنرال احمد شریف ویلي هند چهارشنبه په شپه او د پنځشنبه له غرمې وروسته څو هاروب بی پیلوټ الوتکې چې د اسرائیل جوړ دي پاکستان ته توغولې دي. هغه ویلي پاکستاني ځواکونو 15 هندي بی پیلوټ الوتکې راغورځولې. د همداراس ویل چې د بی پیلوټ الوتکو د لویدو له امله د پاکستان په سند ایالت کې یو ملکی وګړی وشل شوی او بل ټپی شوی دی. د احمد شریف په وینا له دغو بی پیلوټ الوتکو څخه یو لاهور ښار ته نږدې په یو پوځي مرکز کې لګیدلې چې څلور سرتیری ټپیان کړي او بل رون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلی دی. په لاهور کې د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي محمد رضوان موبایل یو بی پیلوټ الوتکه د والتون هوایی ډګر ته نږدې په یو استوګ نسیمه کې راپریوته. دا سیمه د هند له پولي شاوخوا 15 کیلومتره لیرې ده او نظامي تاسیسات هم لري. د هند دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو د لاهور په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې رادارونه او د هوایی دفاع سیستمونه ویشتي دي. په ورته وخت کې هند پر پاکستان تور پوری کړی چې د کشمیر د کنټرول کرشي او نورو سرحدي سیمو په اوږدو کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو لارې د څو پوځي هدفونو د ویشتلو هڅه کړې ده. همداراز دواړو خواوو د لانجمن کشمیر په پوله کې نشته کړې او پاکستان ادعا کړې چې ګڼ شمېر هندي سرتیري وژلې دي، خو هند دا ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ګواښ کړی چې د هند توغندوی بریدونو د قربانیانو غچ به واخلي. چیل عمل اندیشتې زیاتې شوې دي چې شاید دا دوه اتمي هیوادونه یو ځل بیا د یوې پراخې پوځي شخړې په لور لاړ شي. دواړه مشران د خپل ولسونو له شدیدو فشارونو سره مخامخ دي څو خپل قدرت وښيي او د دواړو خواوو توندې څرګندونې او ادعاوې شایي د همدې فشار غبرګون وي. د تاوتریخوالی له ډیریدو سره هند زرګونه خلک له هغو کلیو ایستلی چې د پلو په اوږدو کې پراته دي. چارواکو او د جګړو د سیمو اوسیدونکو ویلي چې لسګونه زره خلکو د پنځشنبه په شپه په خوندي ځایونو کې تیر کړل. هم داراس شاوخوا 2000 کسان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.